سلور بجې شو احمد شي بده امدا سج رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د افغانستان له زندانونو نشي 90% خوشي شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبانو پخوا رد کړې وه، خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای له زندانونو د خوشي شوي طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د فاریاب خواجه صاحب سپوش ولسوالۍ کې د افغان پوځ او طالبانو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلومات وای له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی دی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. د فاریاب ولی وایي چې په خواجه صاحب سپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي له دې جګړې وروسته ولسمشر اشرف غني له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. خبر پانه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري یې اسیران کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوې لې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سرګروپ لخپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سری قطې 10 وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات ساړه کړي دي. جوزف بورل دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې مخکې وکړي. بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلی دي. ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. هغه متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونه ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10 زیات کسان نیول شوي دي. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقونو او د انتخاباتو پر چارو څارنه کوي لګیدلي تورونه لغوه کړي دي. حکومت دا اعلان وروسته له هغه کوي چې د دې پریکړې پر وړاندې په دې هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو پرون د فبروري په 14 نیټه وویل پر دوی واړه لګیدلي تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. په دې ټولنو کې د قزاقستان د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت نړیواله بیرو هم شامله ده. د دې ټولنې مشر ایفګینی ژوفتیس پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت خپله دا پریکړه احتمالا د کورنۍ او نړیوال فشار په نتیجه کې بیرته اخیستې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي او له دې سره به د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین هم زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکي پلوه یو لړ امتیازونه لري، داسې چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه دوزه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې انتقال شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یوه ټاکل شوې مشورتي کمیټه به د فبروري په 26مه د جانسن اند جانسن پر غوښتنه غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شویو اکثرو طالبانو بیرته وسلې راخیستي. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دا تور پوری کوي.
تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې د بدخشان د شورابک بند چارې په بشپړېدو دي، وسایل ور رسېدلي دي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا به له برېښنا برخمن شي. په کونړ کې مو د یوې بې وزلې د ژوند له حاله خبرو.
سالو کال کېږي چې خاوند مې وفات شوی دی، تور جوړی و، بېدر را بېدوا مړ شو، دوایي پیسې نه وي.
دا به هم واورئ چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولی.
زه له سعودي له نسم تلی ممنوع یم، زما اقامه پر 8 تاریخ اکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شویو طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوملړې چمتو کړی چې له بنده له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سترول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نورو لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشي شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خوشی شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه ادعا زه پکله کړه دوم اول خو هغه زندانیان چې خلاصې ټول په خپلو شخصي ژوند او کورونو کې بوخت دي او عام خلک دي اوس هغوی خپل ژوند پاتې امور په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي، شهیدان یې داسې کړي چې هغه په خپلو کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشي لپاره مېلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم و 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضحه ټکو په دې کار پښیمانی وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په زلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ سپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته دا زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچې د سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د شورابک د بند جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خودریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
د اوبو او برېښنا دې بند ته د وسایلو د رسېدو خبر ورکوي او ښاغلي ناصری زیاته کړه چې د شورابک د بند یو شمېر نور وسایل تر کابل رسېدلي دي چې په یو دوه ورځو کې به هغه هم بدخشان ته انتقال شي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه د وري په میاشت کې پرانیستل شي. د شورابک د بند د چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میګاواټ برېښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په دریمه ناحیه کې جوړ شوی دی یو 500 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد ښار کې نږدې 1000 کورنیو ته دوډی سلی برېښنا ورکوي او هغه هم ګرانه ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخه وي. خو د شورابک برېښنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورځ وي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټوله سلوي بندونو باندې چار روان دی چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شورابک بند دی، یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار برېښنا او د اوبو دی، کمال خان بند بیا د برېښنا او د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورۍ بند دی یا داسې نور بندونه دي هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. اوس مهال په 2 لسلوي بندونو باندې کار روان دی. د دغې جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوي دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوي دي. د کمال خان بند ابګیری روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي، همدارنګ په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روان وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري. اوس مشه پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولی دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمېر نورو هیوادو پر اتباعو د ورتګ بندیز هم لګولی او علت یې د کورونا وبا مخنیوی یاد کړی دی. خو دې بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغېز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمېر پښتانه راغلي دي چې دې بندیزونو اغېزمن کړی.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغه بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغېزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چوټانو لپاره کورته تللی ول او هم هلته یې ویزې ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتی کورته تللی او د فروری پر اتمه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټکټ اخیستی دی.
زما کامه سیدا پر 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي. اکامه د پر 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما کامه که پر 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لکه پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کورته ولاړ سي. خو په ریاض کې اوسیدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه چوزي دغه سي لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دا وطن د پاره یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازت نامه وای. داغه مختلف خپل پیریډي داغه پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د ځای اوس نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دي او برته نسیره داغه ویزه خوم خراب شي داغه پیریډ سره خدای سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی. بهرال الله دې وکړي چې دا ډېر وژ نه یو دی او سلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمېر کسانو کاري ویزې ختمې شوې. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له 13 کلن راځي په سعودي عرب کې کار کوي، خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کورته ستونسو نو همدا مهال سفري بندیزونه ولګېدل.
یو کالو شو نو بس انتظار تپنے سا ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی یو کالو شو نو تنخواہ گانے نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے تو پرابلم دے بس کلون ملون پر پرے ہو فیسونا میسونا ویلا کم روڑو بتا کم سیونگ وامو لاڑو ختم شو کنا یو کال کے 15-20 لاکھ نقصان شو زما پتا دا جو شو کنا جزا حالت میں اپل دے باندھے اپل ڈپٹی تک تلے وینو زما با تنخواہ چالو میاشت لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ماں گٹلے اپنے سر زما حساب پاتے دے وہ لاکھ 3 لاکھ روپے.
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختم سوي، خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولېشله. البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر 9مه بیرته سعودي عرب ته تلی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل.
غلای په چټی را غلای و د کورونا نه مخکې را غلای و کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې پلیټ و کورونا نه و لگے دا 7 دن 8 دن وا دادا ویس پہلا نو دا مخ بل پہلا جدا تیر پہلا نو پدخت ٹائم سے لگا ولی ہوا کورونا 7 دن 8 دن وا پخش ہم خروج ختم شو اسی بیا خروج در لگا لے دا 8 تاریخ بندے میں کلائنٹ ہوں اس بیا کورونا و لگے دا اس میں دینے 9 تاریخ بندے لگا ٹکٹ دے ماں نے جانے ٹکٹ بدا ٹکٹ میں دینے ایکسپائر کی جی دا یہ نقص ہر صاحب مخ پلا رہا لہا بولو لگا دینے کل میں پورا شو سارا برابری نہ راجی.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزې ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8مه نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی.
زه روانم تر اوسه پورې د ټیکټان ډېر ګران عمل د ټیکټان مکه لږ ارزان چې زه به ټیکټ وکم ټیکټان ډېر ګران شپږ 93,000 روپۍ وچ ما ټیکټ هلته وکې که دلته اوس هغه بند شول پروازونه بند شول جهازونه بند شول. زه غریب سړی یم کچیر زما په دې ویزا باندې ډیر خرچا راغلی، کچیر زلاړم نه زما دا ویزا د لاس زی په ما باندې د مصرف زی د مصرف توانم په مارا زی ټیکټ خو باسي تللی په لاس سوبرزو کې زه زلاړم لاړم کنه زما ویزا ختمه
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر دریمه نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځندول چې پاکستان ته د تلو پلان درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ شي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځندولی.
خورو جوم لګولې او ټیکټ مې هم چون کې کړل، سفری په باندې نه مخ کې مې کړو، خو تاسو ته هم فتدا او حالات هم د سیدی اجازه نه راکې چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم د سډیر مرګری تللی دی او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوی دی چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېده، نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دی هغه کینسل کړه.
سعودی عرب یوازې د پاکستانیو پر ورتګ بندیز لګولې، خو که څوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر دریمه نیټه وویل چې دوی به اوس هم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر دریمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وې. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,9,000 کسان ځپلي او 6,386 اتیا ورزخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,06,000 جوړ شوي هم دي.
اسجد رډو په منځني سپدول شپښنوي په ټول افغانستان کې او په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه یو د چارواکو لوري د ګنشمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراس راس فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشري حقوقو و دیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک چې د بشري حقوقو د سار ډلې د ایران د بشري حقوقو کمپاین د نړیوالې بشنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشري حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی، د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوهونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. په دې اندېښنه څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدې له 18مې د رواني دلبې تر 14مې پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکمه پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګیږي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک هم داراس په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو، شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندېښنه لري. په دې لیک کې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سخت شکنجه او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقوقو د راپورونو له مخې په 2006 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصمیح
کردیم. ازادی را سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سبشي به پیغامونه خبرو، خو اوس هم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څو لنډ پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامان سوالینا محمد غنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غځېدلی ده مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپې لرې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غځېدلی ده، تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډ او کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لارو ګروان کېږي. او بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غځېدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلامه کړم.
زه د کونړ ولایت غازیآباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. ولسوالۍ کې د محبوبینو سره کوم مرسته کېږي هغه غیر عادلانه ده، په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زمونږ د غازیآباد لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پرت دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي، اوس هم زه دلته د هلمند ولایت ته مې زنګ درته ولیدي. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. په نړیوال کرکټ کې درې لوبې روانې دي، ځکه روانې دي چې دا درې سره ټیسټ میچونه دي او مهم ټیسټ میچونه دي. په دغو ټیسټ میچونو کې خصوصا د هند او د انګلستان ټیسټ میچ مهم دی. د انګلستان ټیم هند ته تللی دی، هلته څلور ورځني ټیسټ میچونه کوي. لومړی ټیسټ میچ نن پیل شو او دا لوبه اوس د نن ورځې لپاره بنده شوه، یعنی پای ته ورسېده. لومړۍ ورځې هند انګلستان په چوه ګټله او لوبه یې پیل کړه. په درې لوبغاړو په سوسېدو یې 230 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې لا لوبه روانه ده. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده که په دغو لوبو کې څلورو ټیسټ میچونو کې هند مسابقې وګټلې او یا انګلستان وګټلې، دا به د ټیسټ میچونو فاینل ته دا لوبډله وسي او چې بیا به وروسته په انګلستان کې ټیسټ میچ فاینل لوبې کې د دوی امتیازات په نړیواله کچه زیات دي. بله ټیسټ میچ لوبه د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ ده. دا لوبه د دې پلوه اهمیت لري چې د لومړي ځل لپاره وروسته له ډېرو کلونو یو مهم ټیم چې جنوبي افریقا د پاکستان ته سفر کړی دی. دا لوبه په کراچۍ کې روانه ده. د دې لوبې نن دویمه ورځ ده. پاکستان په 222 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، په ځواب کې جنوبي افریقا 4 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او دا لوبه لا روانه ده. درېمه ټیسټ میچ لوبه د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ ده. ویسټ انډیز ټیم بنگلاديش ته تللی دی. د دې ټیسټ میچ نن درېمه ده. بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 430 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټیم په 295 منډو آوټ شو او اوس بنگلاديش په دویم ځل لوبه کې 28 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوځېدلې دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو بخرا ورسېد له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړې چمتو کړی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي. طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې 15 دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور اسیران دي. والی وایي چې د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطعې 14 وسلوال او د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپایي ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړي دي. جوزف بورل د څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې مخکې وکړې. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقوقو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلې تورونه لغوه کړل. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي.
اسجرډو په منځني سپدولش پښنوي پټول افغانستان کې اوري. اته د ښکلنه هما چې د ژوند ملګری څلور کاله وړاندې د زیړی په ناروغي مړ شوی د نورګل ولسوالی د بر نورګل په کلی کې په یو سوالی کوټه کې لخپلو 15 بچو سره ژوند کوي. د هما په خبره چې سړی د درملنې د نشټوالي له امله خپل پور پرې کړی او اوس دا او بچي د نورو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. په دې اړه راپور.
بس تیره وکړای او کلا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون لبکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یې یوازې 2-3 متر ځای پریښی چې ایله پکې همدا یوه مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپینه رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په څیر توره تیاره ده. هما چې د خپل ژوند هر سخته ادبي په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټې وټې څوک نه لري او نه د خلکو په څیر د کرکیلې ځمکه لري، ژوند یې د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پوله اشته، نم خشته، نم بشته ده. سالو کاله کېږي چې خاون مې وفات شوی دی. تور جوړی و، بېدر را بېدوام مړ شو. دوایي پیسې نه وي. څوک م بچو د ګټې واټې نشته دی، کمیس پړتوګې نشته دی. څوک له ګټه وکي وټه وله وکي. بس تیره وکړه یو کله نه صبح وکړو. دغه ګزاره بچ خدای له صبر کو ناستې، د خدای لیله ناستې. کوچاره کړه خوري، کوچانه نه یې خورو.
کونډه هما وایي د غریبو په نوم زیاتې مرستې راځي، خو ډېری وختونه دوی ترې بې برخې پاتې کېږي.
موږ سره هیڅ چام نه دی، کله کله کو مک کړی دی. هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روژه شي، زکات نه کا، څوک راکي او بس. نور موږ سره چا مرسته نه ده کړې. موږ څوک په یاد یم نه، څوک دی او څوک نه دی.
که څه هم چې هما او بچي د ولګې او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال، د خپل د غم زندګۍ، دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسولین وای دوی ته مرستې کمی راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا یې هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بېوزله دي، دښتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړې. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي بسترخان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلیکو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما په څیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغۍ و چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په همدې هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو شي. له کونړ ولایت څخه مشترستولې د یو د سړکونو د ستونزې څخه سر ټکوي او دغه راز نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه یې زموږ سره اړیکې نیولې دي او پیغامونه یې راستولې دي. د دوی پیغامونه به پرله پسې واورو.
عزتمند ورونو، زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیر حسن خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه لږ سیوا دي او 15 کیلومتر سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت دا لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او د په لارې مړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. موضوع خان محمد اسلامی حرم تا بجنون ولایت خدار پیغام کاش پریزم منادالی بلسوالی کیلی امامی ناری طول بندی زکر چی امامی دامبر هم طالبانو بن کرده ده نو یو کچا لاری پریش ده نری علاو ده ده طول ولسوالی موتر پا غیه لاری ده شارتا نو اغم کل بند کل یلی نو ایره ده چی یوان اخلاس کی ولست چیر یو لار مشخص روټ کې نه بندې نو خلک ولستو سره مخلص دي. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود د کندهار د ایلات سنسر خبره کوم. نور د کندهار د ایلات لار د سنن کیږي چې باندې د په وجه د حکومت نو ته کې مالا نور سره چاورو کې دا وشتل نشي دا غیله کې او کښنی مترام خو نو څه کوي دا پات مترام چې په لري لا په کنه کې دوری دوری دي. طالبان سره خبره کوي چې ای لکی رقم شا کو وکي الله دا غني. پښتنه السلام علیکم. ازادي رجل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ایران ولایت وایشیر ولسوالۍ ته تاسو په تماس کې ما بل اخر د سولې په افغانستان کې ولنه راځي لري دا څه د خپل مرګ او ډیر مرګونه ډیر زیات کوه ممکن ملکیږي او نور څه دوی خود خود نه سره مکیږي نو باید چې دوی خود خود سرکشینی سوله وکړي.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د نیګرخر ولایت دلالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي ګلدین ته اشرف تمات کوم. زه له کوم تک سلامونه ته ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام مدمن درخواست پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې سیستم انټرنیټونه فعال کړي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی، خو بدبختانه په افغانستان کې رقم نرخونه چې کنه د دې د لوړوالي کچه دې کنه دا ټول ځای کې دومره لوړ ټیکنیکونه یا دومره لوړ انټرنیټونه په یو ملک کې نشته دی. موږ سره ګوانډي ملک پاکستان دی. په یو نیم سل کالداري کې د تقریبا د 50 افغانۍ سره سمون خو یې د 50 افغانۍ سره
لازمی انترنت ورته شپه ورځ په خبرې کوه څومره استفاده کې کې خپل شي اغېنه خپل شي ساجي شوکان خړی دي خلک کوم اخس پس لکه درمه چې مونږ ویلې مونږ دی او بالکل کار نه کوي سم نه سم خبرې یې نه بزته ول شي چې انټرنیټ کې کوم وای فای د سره وکړو انټرنیټ په کې خو یې ربه به اندل تم ځان چې کې دې بنر خون تم ځان دي یو چې انټرنیټ په دریم څه وغوان یا درې څه پنځه دي څه وغوان باندې اندرنګ د ونی جی بي په سلو څه وغوان باندې اندرنګ سلو جی بي په پنځه څه وغوان باندې دا خو د پاکستان یو سره پنځه څه وغوان د پاکستان یو سلدار سره تقریبا دوه لته له سره ټیټه برابرې دي
نورستان ولایت وامل سوالینا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه د کورونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي هغه په اړه نظر شریک کړم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دومره تپه په شدت روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم دغه کرونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک یې د کرونا په ویروس یا د کرونا په بیماری باندې اخته دي. او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کرونا وبا په امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرانه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطح باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غړي چې دي د کرونا په بیماری باندې اخته دي او دلته چې دي هغوی درملنه نه کېږي. نو دا یو جدي ستونزه ده. مرکزی حکومت نو زمونږ د اهل د خصوصا د عامه روغتیا وزارتونه او د نورستان د عامه روغتیا ریاستونه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی دغه کرونا بیماری په وجه دغه یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. د بادغیس ولایت ماجری ما په هرات کې پراته یو 4000 کور په شیدایو کادستان کې پراته یو چې دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوې. کوچنیان مو د ولوژ مړسوا سنزری او سپنسری مو د ولوژ مړسوا مرزان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوې. د بین اسلام ګرد ووتله کارټونو مو نمان مصاب دي د انجنیرانو سره کومک د کابل انجنیرای شاهغه دوی 60 کې ګوتی ولګي او کومکونه دوی پر واخ دوی خوري. د شهر خلک د ساختمانونه لري او ساختمانونه لري سروي کیږي کومک ورسره کیږي په نسبتاره رئیس سروي کوي او دغه ماجر لري بدره د دبلج کوچنیان ته لپات وکړي چې سره او سرورو ته لپات وکړي د دوه پښتنه نه کیږي. یا دې رئیس جمهور صاحب مشتلاره کی چې موږ خارج ته واوړو یا دې زموږ غم وخوري بای تر رئیس جمهور تر غوږه پرې زما د غم وره چې سلام.
السلام علیکم. سلام احترامات وړاندې کوم دا ازادي رادیو ټول تخنیکی او نشراتي کارمندانو ته. سړي هلا چې تاسو درو جوړو خوشاله یاست. زه لالا ګل حفیار سره خیر کوچایم له لغمان ولایت خمیاړي کې نیولې ده. دا ازادي پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زه سره مل مکړای و چې زیات کوچیانو ورونه تخپل ستونزې مشکلات ویل دي خې یو ونه منله. نو په ټول افغانستان کې دا چې ستونزې مشکلات اداري فساد د کوچانو افساد یا غسلین دي منی هم نه په عیني شاهدین په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچانو ته مکتبونه ورکړي تیار مکتبونه چې هغه باج خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچانو ته هیڅ نه را رسیږي. نو په دې هیله چې زموږ دغه پیغام نشر کړي د کوچانو افساد یا هغه خپل مشکلات او ستونزې منی هم نه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم زنیم جان.